اغلی رابیا امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای لکوش دی ورسته خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مارک د دې په پله پورې تړه. ل واده ورسته دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم پړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر وه. اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد نه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتونو درسونو د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېره مشکلات سره سر د دې قدم خراب و. او یعنی بخت له اول نه ښه نه و، چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې. یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده، او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده، د ذهني نارامتیا له لاسه، د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي، دا هر څه یې له لاسه ورکړي. ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوزدي پېښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوزدي سره تړاو ورکوي، یا یې پل بے بخت بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی، او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بېکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري، او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري، خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و. زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاهد یم. خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی، او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراس ته ودرېدې، دې بخت څومره کار کوي، او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي، یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصورواته یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلي، دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په ضمن کې وخت په تېرېدو دا سره دا دومره بد سلوک ورسره کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت او اوسېږي. او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي، داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغلو، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د دا ښځې سره کوم ښه چلند کړی ده که نه ده کړی. دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټول قصروت د ښځې مربوط کېږي، او که چیرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده. یعنې هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چیرې خاوند یې مړ سي، یا په اصطلاح خاوند یې موتاد سي، یا خاوند یې بېکاره سي، یا هم خاوند یې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاستئ، یعنې د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستئ. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې څه کېږي، مېرمن ګرامه ګڼي، که دا راته ووایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوي یاستئ؟
زه خپله چې کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړېده، بد شګون خانه مې ده. سې دا مې راواده کړه، هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره چې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. او زما سې دومره غلط استفاده کوله، پرشتې ځان څلوېښت ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و، نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل ستم د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنې دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه دې په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي، بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي وله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجي کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي، او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي. او کله سي ته راوځي سي څه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل ال وایم. او مقابل هغه کسان د مشران تا ته را ولاړېږي، په تا باندې تومت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته، دا ټوله ملامت ته زموږ سرنګ ورک. نن دې طلاق ته پرېږدي، نن دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسي څلوېښت ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی و په دا سراو کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي، دا دوړې ایسته کې. دغې را واخیستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یي، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړه سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړې، کوم مسؤلیت یې ما ته را دې غاړې کړې وه، هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلي وه چې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې، کې نه لرې. فرشتې جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژو.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریض، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان او روان و. دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه، دا درېمه لور سمې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي، دغه دې بد قسمته ده، دا خپل دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سمې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله چې یو خوښي را ولاړ سي او وایي سي یاد المسیح ښه دی سي یخې ووایي مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سي را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته چې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان وه، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو چې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره ګڼم. یو سي باید یو داسې چم وکړم، نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینه وایي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم، کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ویلی، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایي؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله، چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي، یو بدنوم به په ما پوری به یاد لري
کله چې راتوي چې دا دومره سختي په ژوند کې راغله څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته څه رقم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته تسلیات او امید نو ځکه کومه وضعیت سره سيزم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل پلان د کور یو امانت کله چې هغه د بل کور سي دغه کور مسولیت کې ورته چاو کې ژوند دی پرېښول د بل کور مسولیت ځکه موږ په مفکرو کې هم دا تېچ کوي سره سکله ما دغه وضعیت ویلې دې هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بې حیايي نه په مرګ وزه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سی یوزیفم ته لاسته کې زده کړه ما هر څه هېر کړي وو چې کوم درس ما ویلي زما څه هر څه هېر وو بیا چې زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي څه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم زه په نم سیم کې کښېنولم کله چې زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راتلم دغه ځیګر به م د شیدو څه داسې کلک ودرېدې د قلي به م لنده وو ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې زه چې به کور ته راتلم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنې د خوا خبرې مبرې راتللې موږ ورې ورځو بدي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې نسې بس زغمله مې قلم کتابچه یې زما څه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده وو چې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم خپل زده کړې دمه ورکه هر څوک سیار سوای هغه دی وای چپ کیسه کې مو کېرزه در سره یې مرشي ته ضرورت یې زه در سره دا یو خبر به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بیرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید ته کار یو ورځ بیا کم اوس ولاغه دی مکتب خلاصي په دغه طریقه سره مبارزه سره سم دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا په قبیله کې مې شروع کړه قبیله کې مې خلاص کړه هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ په دغه حالت کې بیا خسرګنې ماته اجازه نه راکوله هغه سی به هر وارد از ما په کامیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید دا مخکې را وګرځو هغه خاوند مو دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنې بیا ما سی تیپ پونځه انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابی سوې د تیپ پونځه دا وروسته د خپل ټی پونځي ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادو ډیر دردوم کید
په دې حالت یو ورځ خوښ آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګران سلامت اوسه الله مو مل شو
دا موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلامي پړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مو دي چې وسړې مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب دې کور کې و حادثه کیږي نو به و چې ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسه و دا خزه دسه و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي ځکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه خزه راغله د فال نیک نو دا بدو ځکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته هم دغه سنانه وتنی ولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله لکه ټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مگر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی، او کچر ته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ګټه ورسوي، او مگر الله پاک تاسو دغه فائدہ او ګټه نوی لیکلی تاسو ګټه او ضرر نشي رسولی، مگر ګټه او ضرر د چا پلاس کیږي؟ هغه د الله پاک پلاس کیږي. نو په دغه کم ځنا اولی زنانه مونږ ملامت کو او زنانه ته مونږ لاس نیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي، د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې ورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده، دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کې هغه د دوزو نه ډکه جرابې وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوی جرابې وینځي. آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتې دی د خپل خور سره زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دی چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوی لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوی اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه ځي. دنه خو ګیله نه شو کولی، دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره کیږي، سبا ستا د خور سره کیږي، سبا ستا د تره د لور سره کیږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هیڅ بنده، هیڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دوو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دوی سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله رب العزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. تاسې نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ.
تاسو نه ډیره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو. موږ سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پیل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داد سه کله اولاد پیدا کیږي غربانی یو قانون کې فودل سي، او دا غنوم د دې لپاره آئنده کې زورون کې نه ډیر خنوم قرباني کې فودل سي. ورسره دغه نه دغه نفقه، دغه تعلیم، تحصیل، دغه لویدل، دغه عیشه او عبادت، دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار مور باندې اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالمه تربیه او نیکو صالح لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي، او د اولاد حقوق. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوي دي، چې هغه جمله نه نفقه ده، عیشه او عبادت ده، او همداراز افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل حق.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړئ چې له حقوقي لحاظه دې موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو چلې په کور کې یا هلکې د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسی. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده، او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره، او خبر پورت نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. دغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې وروسته له هغه نه رحلت کوو، په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسې نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسې ته وصیت کوم. متن د حدیث دا ده چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو ښځو سره خبر پورته کړئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا سوه او هغه نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه حدیثونه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغه رسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او نجلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته، که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستانزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده. د افغانستان زیاتره غرو او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي، او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آګاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغه نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې که سر خلاص وي طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی د دې وظیفه ده سې عمومي آګاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده، او همداراز د علماو دیني علماو د حقوق پوهانو وظیفه ده سې عمومي آګاهي ورکول سي، چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه، د بروشورو له طریقه، د دغو طریقو نه چې دوی ته آګاهي ورکول سي، یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي، دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی، ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل شي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال شوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند شوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی، یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالی، د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي، بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدي. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی او قتل واقع شوی، بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری او مشر و، له هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس هم نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړل، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. اوس وایي اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سولسه آګاهي، باعث د دې سولسه دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ و ارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چیرې آګاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه، یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله سه ټول سي. او دا بیا هم بېرته راګرځم چې دا آګاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا دا چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمنولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف دي شریعت، د دین، د قانون مخالف ورکونه.
بله ستانکزای صاحب، تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آګاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناک کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه، هغه کارونه، هغه چاری دوی کوي چې هغه عمل انساني اړخه، حمل حقوقي اړخه، حمل شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې د څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. چې یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت، اسلامي شریعت شریعت موافق اوسیږي، نه هغه دود و دستور سي هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت اوسیږي. نه تنها سي آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سي، او همدا راز د عدالت له جانب نه او د دې له جانبه سي عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري، بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسې افتخار کوو سي هغه موافق د دین شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویلی سي پوهاوی له طریقه د منابرو د ژیانه اوسیږي، بلکې تلویزیون رادیو سي پخوا تاسې شاهدان دیدو ووایي سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه مطبوعات لخوانه دوی ته آگاهی ورکول سي چې د تمثیلي ټوټو او د ډرامو له طریقو اوسیږي، دا هم ډېر اړین بلل کېږي.
بېرته ځو د نجونو حق ته په کورنۍ کې. موږ او تاسې داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه، مګر نجونو باندې نه کېږي. په پیل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کېږي. کله چې دا نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای سي له ښځینه نه یې سلب کړي، او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده، او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخواني اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینیو اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوی سي مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې وکړي. دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده، او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدر د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کړي په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربو ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څه وکړي چې ځانونه باسواده کړي؟
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی، کورنۍ کې جلې بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق ته د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعي ده چې دولتونه د دغه حق د سانسورېدو چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسورېږي، دولتونه د هغو د نقص د حق مخنیوی کوي. او که چیرې دولتونه خپله دغه ته متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې په کورنۍ کې دا حق تغذیږي. نو بیا بېرته راګرځو چې دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړې کېږي، دولتونه ځان متحد ګڼي تر څو دغه حق د وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي په یقین سره چې په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي، او که چیرې دولتونه متحد نه اوسېږي طبیعي ده چې دا حق به نقضېږي، په کورنیو کې به هم نقضېږي، د دولت په سطحه به هم نقضېږي.
بله ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډېر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متیقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډېر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو چې اوس موږ یو څه ډاکترانې لرو د ښځو په برخه کې، ښځینه ډاکترانې لرو، دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي، د تحصیل حق ورنه کول سي، دغه څه قدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپل طبابت و داده، دا وروسته له څو کلو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې سي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص سي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود ته راسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه له کومه کوو؟ آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنې عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه ورته سي په اطرافو کې میړونه شهیدان شوي دي یا په جګړو کې له منځه تللي دي، او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو چې د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوی سي، نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک چې ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغ کړو، نجونې دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې، دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دغه چې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي، ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض دی حقوق دی دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي دی حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري. نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. په آخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي. بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په ساته خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې هغو کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی حتی د زده کړو ته زمینه نه برابروي، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کیدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکي خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی، تربیه پرځای کې چیاست علم و مال او ملګری.
کې مسافر غونډه ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړم. څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم. غلې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړم. سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں ماں کزړه کانه کړم ولاړ شم، ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم. ورسته لکلو نو د غږ واورم رانه و پوښتې، څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم.
سوایم غد می
وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر ایک دن وجود احساس اوم اچھے ڈر شویم ستاد نظر کرکران ہے رو را یاد شو مسافر ہندے ولاڑ ماں ماتم دے غرور یا اس والگر ہندے ولاڑ ماں سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کر لے اس دے دروازہ کے مر اور ہندے ولاڑ ماں
مننچی آزادی راڑی واورئی